پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خراغلست. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه یوې درنې چاودنې او ورپسې نښتې لسګونه کسان ټپیان کړي دي، او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د پرله پسې ماتو له کبله له خلکو بخښنه غوښتې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د نننۍ چاودنې چې له شپېتو زیات کسان پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسله والو طالبانو ومانه. پاکستاني رسنۍ وایي چې د دې هېواد صدر اعظم به په راتلونکو دونیو کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره وګوري. د روسي رسنۍ وایي اسرائیل د دمشق او هومس شاوخوا په دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د کابل پل محمد خان سیمه کې له زورورې چاودنې وروسته ډزې روانې دي. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا له شپېتو زیات کسان ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. له دې مخکې د محمد کریم په نوم د پولیسو یوه افسر دا یوه موټر بم چاودنه وبلله چې د ده په وینا دفاع وزارت ودانۍ په مخ کې شوې ده.
دا خبره خصوصا مکه خبره
درکو خدامه کشیدیم بس خلونه نه پوهیږي چې کاوه درخه بیسو وضعیت خراب است. د ازادي رادیو خبري الوی وسله والد چاودنه زیتن جدي ودانې تر نه وتی او له غزا دز کوي. پس مکه د امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د ودانې د نه د تسپوي عملیات روان دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادي رادیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د نه ماشومان په ګډون 15 پته کسان ټپیان شوی دي. په کابل کې د غبرید داسې محل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې سک پسرلی دی. تیر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په سلو کې نوي کم شوي دي. دا برید داسې محل کېږي چې نن هم په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زورګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. جان بس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. خغلی جان باس لیکلی چې طالبانو یو وار بیا د ملکی افغانانو وژنه جاری ساتلې. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې نا وخت د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نورې ژوندې نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیت ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا وژل شو اتو کارکوونکو د انتخاباتو تقویتي نوملیکنه پر مخ وړله. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستۍ برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت د دغه برید او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د شنبې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو پر جوړېدونکي بند او کمربندي پوستو باندې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی ترهګرو لخوا نه په ګډه بریدونه ترسره شول. د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې په دې کې یو دیرش تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي. بدبختانه د نښتې په ترڅ کې د محافظت عامې 11 تنه سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او شپږ نفره نور ټپیان دي چې وضعیت فعلا په نورمال حالت کې دی.
د والی ویاند وویل د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قمندان ملي امنیت رئیس د تندر قول اردو در استیزوال او نور امنیتي مسؤلین ورغلي دي. مچلغو د بند جوړېدو چارې چې څو کاله مخکې پیل شوي تر اوسه یې څو قراردادي کمپنۍ بدلې شوي او کار یې ډېر ورو روان دی. پاکستانی رسنی وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبري سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته متحدو ایالتونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینې ماڼۍ سمدلاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې دا کتنه ښایي په داسې حال کې ترسره شي چې ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسله والو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړې دي. سنا خبری آژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول شوي مزایل د لبنان له فضایي حریم څخه تیر شوي دي. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې د دولتي آژانس د دا په اړه څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان دغه راز وویل چې موږ له داسې پورونو سره کوم ارتباط نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس وایي اقلیمي بدلونونه هره اونۍ ځمکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول شي. ښاغلي ګوتیرس پرون په ابزوي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل، موږ دلته ذکر راټول شوی وو چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. د ابوظبي په غونډه کې د لسګونو هیوادونو استازي برخه اخلي او تمه ده چې د نړۍ د اقلیم د ساتنې لپاره سل طرحې په نیویارک کې لوی جلسې ته وړاندې شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې پر روانه خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. کو باورې چې په کابل کې د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کیږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتی دي. د طالبانو دا حمله په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبته خوا روانې دي څه معنا؟
دغه اوسنۍ چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره پلان شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې له یو کال راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې یو چې د نورو شیانو سره د هر رقم چې کېدلی سواله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
او د نورو راپورونو تر څنګ په یوه مرکه کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د ماتو په اړه خبرې کوي.
ما نشو کولای چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وي په اخره کې.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خبرېږي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، په کابل کې د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کیږي چې له چاودنې وروسته وسلوال کسان دې ودانۍ ته ننوتی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. وروستي جزئیات اکرام صاحب څه دي؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، چاودنه نن سهار 8:55 بجې رامنځته شوه. په سیمه کې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي. معنی دا چې دغه ودانۍ ته د افغانستان دفاع وزارت د لوجستیک ریاست ودانۍ ته ځینې وسلوال ننوتی دي او لا هم ډزې کوي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د رسنیو د واتس اپ په ګروپ کې لیکلي دي چې پیښه د شپاړسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. لومړی موټر بمب وشو، دغې نه وروسته ځینې حمله کوونکي یو شمېر حمله کوونکي د غلطي او تعمیر ته ورننوتی دي او اوس مهال سیمه د خاصو امنیتي ځواکونو له لوري کلا بنده ده او هڅه کېږي چې دغه وسلوال له منځه یوړل شي. که څه هم دغه وسلوال شمېر لا تر دې دمه نه دی په ډاګه شوی او د کورنیو چارو وزارت هم د پیښې دقیق ځای چې د پیښې هدف څه دی، د حملې هدف څوک دي، دوی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ویل کېږي داسې چې د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست په دغه سیمه کې موجود دی او په همدې باندې د همدې مخې ته دغه چاودنه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د دې حملې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته 15 تنه ټپیان چې پاغه کې نه ماشومان دي او یو تن وژل شوی او ورول شوی دي.
تر اوسه 15 ټپیان زموږ شفخانه ته راوړل شوی چې په دې ټپیانو کې نه تنه ماشومان دي. ټپیان ته په بیړنۍ توګه عاجلې مرستې وشوه او پولیس هم مات ورته ونیول شول او یو شهید هم شفخانه ته راوړل شوی.
په دغه سیمه کې تکل صاحب ځینې نورې دولتي ودانۍ هم موجود دي چې هغه ته هم زیان رسیدلې دي. شاوخوا رهایشي کورونه دي، د اوسېدو کورونه دي چې هغه ته هم مالی زیانونه اوخ دي. د فوټبال فدراسیون د غلطه موجود دي، د اولمپیک ملي کمیټه، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال باور هوتک په سیمه کې د ازادي راډیو خبري حالت ویلي دي چې په دغه حمله کې په دغه چاودنه کې ځینی ورزشکاران هم ټپین شوي دي چې دقیق شمیر لا تر دې دمه نه دی معلوم. بل خو وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسولیت منلې دي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد رسنیو ته پاسولي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک پریاست باندې حمله کړې ده او زینو دولتي ځواکونو ته د ملي اردو ځواکونو ته مرګ جوړ لا اړولې ده. نو په سیمه کې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي. شاوخوا چې کوم کورونه دي او کوم عیني شاهدان دي، دوی د ډزو غږونه اوري. وګورو چې دا صوبې پای ته رسیدي او د تلفات دقیق شمیر.
بله، تاسو وایئ چې د ډزو غږونه هم په سیمه کې اوریدل کیږي د عیني شاهدانو له قوله او د ازادۍ رادیو خبريال هم هلته په سیمه کې شته. هغه هم تاسو ویلي دي چې په سیمه کې ډزې روانې دي. په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتلي، همدغه ودانۍ ته چې تر مخې 14 شوي. په دې اړه څه معلومات شته د چارواکو له قوله؟
د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی هم دومره تایید کړی دی چې اول موټر بم 14 وشو، لاغن روسته 100 تنه حمله کوونکي د غلطي او تعمیر تنه نوري او خاص وکونه سیمه تر رسیدلې دي تر 100 دغه حمله کوونکي لبخو وغورځي او لمنځه یو سي.
شمیر معلوم
دی؟ شمیر پاړی سندي ویل شي او دولت هم لا تر دې د شمیر پاړی سندي ویل چې 100 تنه دي خو د جریان لري په سیمه کې. bale
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادۍ رادیو خبریالو چې له کابل د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته د چاودنې او ورپسې د احتمالي وسلواله نښتې په اړه معلومات راکول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي چې دا چاودنه د قطر په روانو خبرو کې د امتیاز د اخیستو په هدف شوې ده. د امنیتي چارو کارپو باری آرز همداشان په مسلکی بنسټونو او ارګانونو کې او همدارز د هیواد په امنیتي ادارو کې د غیر مسلکی کسانو تقرر د دې پیښو د رامنځته کېدو یو عامل ګڼي. له ښاغلي آرز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې پیښې په اړه ترې پوښتلې دي.
نننۍ چاودنه بدبختانه ډېره زورور چاودنه وه او دا نامناسب روستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخستلو په موخه باندې ترسره کیږي. زه فکر کوم چې
کوم اقدامات به خیر تاسو
کې دا اوسنی چاودنه چې سوي ده دا په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سې سیاسی جوش او خروش و دی حتی رسیدلی دی چه اوس د ملکی خلقو د عامو مخلوق په لوی شارو کې د بدبختی لامل ګرځېدلی دی. داسې چې ټول مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته متوجه نه کړو.
نو چا دې
عرض کوم په یقین کې تاسې ارزیابي کړئ او له نږدې څخه یې ووینئ کردار، کړنې او دسپلین، نظم او تجهیزېدل نسبت پخوا ته د اوسني اقتصاد ډېر تفاوت کړی دی. دلته خبرې دا دي چې یو جګړه ډېره درنه جګړه ده. زه تاسو ته وایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې عادي خلک ووژل شول، په اروپا په مابین کې په هغسې مملکت کې. یعنی تروریستي واقعات ممکن دي. بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی، دلته خو ډېر ستر هېوادونه واړه واړه
هېوادونه ډېر دي، خو امنیتي تدابیر هم باید جدي وي.
یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا هېواد دپاره بالکل بسنه نه کوي. دې کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري. هغه دا چې مسلکي کدرونه تاسو ته عینات اوري او وینې یاست، مسلکي کدرونه پر حساسو ځایو باندې نه دي ګمارل، او ځینې داسې ګمارل کېږي چې هغوی بر علاوه د دې چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجراات چې زړه وغواړي هغه وکړي. دلته څه کورنۍ ناندرۍ لکه څنګه چې تاسې په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني، دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی.
د سیاسي امنیتي چارو کارپو باري ارزو چې لازادي رادیو سره په خبرو کې د کابل ښار د نننې درنې چاودنې او د طالبانو د حمله په اړه خبرې کولې. د کابل د نادر خان غونډۍ ته څیرمه سیمه کې د دفاع وزارت یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه چې ویل کېږي په یوه ټراک یا په یوه لارۍ کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو د چاودنې نتیجه وه. نن دا پیښه وشوله او مسؤلیت طالبانو منلی دی، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی ده چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 15 کسانو زیات عام ولسي وګړي ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
لپی او استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړی.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو د لوړېدو ستونزه 40% هواره شوې ده. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي څو دغه ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
په څلو کې 40 هواره شوې دي، اما شپېته هاویا پاته د خپل پرځای زیو مثلا زردالو چې په 10,000 8,000 ته بیرته کښته کړي دي، چې البته دا هم دغه نه دی، دا قابل د قبول د تجار او باغدارو د خلکو دا نه دی. په دې ارتباط کې
تر دې مخکې سوداګرو ویلي چې پاکستان پر افغان سوداګرو خپل تعرفه دوه برابره زیاته کړې چې دې کار ورته لوی اقتصادي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د 10 پروژو قراردادونه د سیمې له پراختیا شوراګانو سره لاسلیک شول. د ننګرهار د کرنې رئیس ذبیح الله سنځای وایي دغه پروژه د شینوارو په اچین، غنیخیلو، سپینغر، هسکه مینه، نازیان او دور بابا ولسوالیو کې د کانالونو او استنادي دیوالونو په برخه کې دي. نوموړي وویل دغه پروژه د کرنې په وده او د کروندګرو د حاصلاتو په زیاتېدو کې رغنده رول لري. او دا هم د کابل په شازده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپای یورو یو نوی افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ پنځه دیرش پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځه لس پوله، او زر پاکستانی کلداری پنځه سوه اته افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کجکی په تنګي کې محاصره کورنۍ له بدو ورځو سره لاس ګرېوان دي. دا سیمه له څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې ده. په کابل وبخۍ په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې له یو کال وروسته بیا کجکی ته تللی دی وایي هغه کورنۍ چې څلور کاله وړاندې محاصره شوي دي ځینې شپې او ورځې په لوږه تېروي.
د تنګي هغه بازار چې کلونه وړاندې پکې د میلیونونو افغانیو راکړه ورکړه کېدله تړلی دی. دلته د محاصره تر سلو ډیرو کورنیو ماشومان لوبې کوي. ښوونځی رخصت دی. هغه ماشومان چې یو کال وړاندې مې لیدلي ول لویان سوي دي، خو لا هم په دې محاصره سیمه کې په خندا او خوشحالۍ وخت تېروي. ځوانان وایي د لشکرګاه او نورو سیمو د لیدلو ارمان لري. کجکی ته غځېدلې لار چې څلور کاله وړاندې د سختو جنګونو او بردونو له امله د طالبانو لاسته ولوېدل، لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حکومت تر ولکې لاندې د تنګي په نوم دغه وړې جغرافیې ته هر ډول غذایي او نظامي توکي د هوا د لارې انتقالېږي. هغه هم په اونۍ او کله کله په څو اونیو کې یو ځل، خو یوازې هغه سرتیرو ته اکمالات او توکي وړل کېږي چې د برېښنا د یوې سترې فابریکې د امنیت لپاره په تپو او غرونو کې ځای په ځای دي. موږ هم د افغان هوایي ځواکونو په نوو بلاک هاک هلیکوپټرو کې کجکی ته راغلو. قومي مشر سفر محمد چې کلونه کېږي په تنګي کې د خپلې کورنۍ سره محاصره دی، د تیر کال دغه مهال راته ویلي ول په نس وږې دي، یوازې دومره خواړه ورته رسېږي چې ژوندي پاتې سي. سفر محمد دا ځل هم ورته خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو توکو سره ګزاره کېږي، خو اوړه او ډوډۍ کمه ده او د دغه ډول ژوند نه پوزې ته راغلي دي.
موږ اوس سخت مواد سره په مشکلاتو کې چې په خو مثلا موږ یو څه نه څه کوي چې د غنم کړه کېدل، موږ د غنم رانیول نو اوس هغه غنم نشته. نو موږ غواړو چې مثلا د پروازو د لارې څخه موږ ته امکانات برابر شي. د نور شنو سره د هر کم شو کېدل سواله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
مشکل مډیر د چی؟
مشکل مډیر اول د وړو سره دی، دوهم نو خوراکي مواد هر شي سره دی، خو داسې شی نشته چې هغه دلته زیاتوالی ولري.
کله چې په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو او کمربندونو بریدونو ته زور ورکړ، ډیرې سیمې سکوت شوې. یو شمیر کورنۍ د مجبوریت تنګې ته ولاړې چې تر اوسه محاصره پاتې دي. ځینو ته چې د کورنۍ غړي د عامه پروژو د ساتنې او محلي پولیسو سره دنده لري، یو اندازه خوراکي توکي رسېږي، خو اکثره د دوی د افغان ځواکونو څخه د خوراکي توکو پاتې سوي خوري. د دغو کورنیو ځینو راته وویل اکثر نړیوالې ادارې هم د دوی لوږې او بد حالت ته پاملرنه نه کوي.
دغه سور سلی په د سرې میاشتې سه همدا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وکړي. نو چې دی درته اوسې نه کومک راسره کړي چې نه دي راسره کړي. نو موږ چې راغلي دا د کوچنیان سوي نه کوچنیان کډي او دا شان شته، نو خو دا باید کومک یو شی راسره وکړي. نو موږ هېڅ کومک شی نه دی لیدلی. ډېر وخت مې کېږي، وکاله ته کالم کېږي، هېڅ کومک نه.
د سرې میاشتې نو څوک نه دی راغلی چې کومک وکړي. نو موږ د چا څه پوښتنه وکړو چې کومک وکړي؟
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دغه ده چې کومک وکړي. یا په قیمت یا په همت یا دغسې نیوادي
کجکی د لشکرګاه په شمال کې تر سنگین او مساکله وروسته لري، خو پراخه د وګړو ډاکه ولسوالۍ ده چې نږدې پنځه نوي سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دلته د محاصره کورنیو سره اکثره ښځې او ماشومان دي چې د جګړو او ناامنیو له امله کلونه ځورېږي او هره ورځ د امن او سولې دپاره انتظار باسي، څو د تور غرونو په منځ کې د راګیر او محاصره حالت څخه خلاص شي. د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی حمید حسن وای غوښتلې چې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا سره خدای پاماني وکړي، خو بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. ښاغلی حسن د ازادۍ راډیو له خبریال محمد وصل وصال سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې ماتو او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غږېدلی. حمید حسن د مرکې په پیل کې له خپلو مینهوالو د مننې ترڅنګ د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې د ماتې له کبله هم بخښنه وغوښته.
اول خو زه د ټول ملت نه بخښنه غواړم، ځکه د سینجری سره زه مخ شوم چې که څوک کرکټ کوي سپورټس کوي هغه د هیمسترینګ په انجری باندې پوهیږي. ما نشو کولی چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړه شاید دغه میچ سچویشن بدل وای. په آخره کې لوبه خو ماشاءالله ډېره زبردست وه، شلکانو ډېر ښه فایټ وکړو.
له یو ورځنیو سیالیو څخه خدای پاماني هم وکړه. په دې اړه مینهوال ته څه وایي؟
د ټولو مینهوال نه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه یې دعاګانې موږ ته کړي دي. اسکر ماته خنه هم ته غواړم، ځکه خدای شته د خیرنۍ ونډې زما د سرمانو چې زه لاړ شم. ډېر دردونکې، ډېر د زړه د درد نه زه دا خبرې کوم چې دغه میچ سره که ما غوښتو هغه شانتي ونه شو.
دوه نړیوال جامونه ته ولو بول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې، هغه خبرې چې تاسو زده کړې دي، دا به خامخا نورو ځوانانو ته انتقالوي، رسوي، به څه به کوئ دې نه وروسته؟
حتمان انشاءالله. کرکټ خو ما ټول نه دی پرېښی، ځکه خپل شل ورځې کرکټ ته به زه دوام ورکوم. صرف ونډه کرکټ پرېږدمه، ما هغه د انجریانو د په خاطر باندې، ځکه لس ورځ ما دپاره لږ مشکل جوړیږي په فیوچر کې، نو په دې خاطر غواړم چې ونډه نور پرېږدمه او شل ورځې کوم کرکټ چې دی تر 2000 پورې، شاید یو دوه کاله نور هم وکړم، ځکه شارټ فارمیټ کرکټ ما ته ښه. او انشاءالله زما خپل زړه دا دی چې څونه زموږ ځوانان دي، خاص کر فاست بالران، بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څو خدای کده سره برابر کړو. هغه سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره موږ بالران پیدا کړو.
د روان نړیوال جام نه چې افغانستان څنګه لوبي کړي او بایللې دي، ته د لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي؟
یاره کرشتیا درته هم څلور لوبې داسې دي چې موږ باید هغه ګټلې وای. لوبغاړو تر خپل اخر وسه پورې کوشش کړی دی، ایفرټ یې کړی دی. داسې نه ده چې موږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښي دي. هغه مومنټم یو هغه د کیش کړلو لاس ته دې راغی که پرېږدې، خو دغه ټیمونه دي، دوی بیا موقع نه درکوي درته. نو هماغه چې موږ هماغه د تجربې په حساب به بیا راشو، چې ځکه موږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو. هغه د وقفې نه بعد چې میچونه راځي، نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي. نو شاید موږ سره له قسمت یاري کړی، نو کېدای شي موږ څلور میچه ګټلی وای. خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی، فټ یې کړی دی، یو مثبت کرکټ یې کړی دی. بدبختانه چې کوم میچ مو نه ګټلو، نو سټیل هغه یو میچ ته خریدو کې دغه ویسټ انډیز نه چې کومه لوبه پاتې ده، یو څه نا څه په خپل لیسټ کې ځان سره د ګټې په حساب یوسو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان او تیز توپ چونکی حمید حسن و چیل ازادی راډیو سره په خبرو کې د نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادی راډیو اونیس پروګرام زما رایا زما حق تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د لویدیز په چې د کابل په ورځپاڼو کې وبښئ د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن هم په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر نا دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په اووم پړاو کې د جوړجاړي شونتیا څومره ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د دغو خبرو په اړه دواړه لوري که څه هم ډیر جزئیات نه ورکوي، خو په روانو مذاکرو کې د پرمختګونو خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس چې د دواړو لورو ترمنځ د ترهګرۍ پر تعریف هوکړه شوې، خو دا چې دغه هوکړه د طالبانو د اسلامي تحریک که د طالبانو د اسلامي امارت په نوم لاسلیک شي، لا هم اختلاف شته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه شان د بین الافغاني خبرو او اوربند په څرنګوالي هم اختلافات شته او خبرې پرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دواړه لوري د مثبت تصویر ورکولو هڅه کوي او غواړي خلک هیله من وساتي، په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم همدا هڅه کېده، خو د شپږم پړاو خبرې له سختو ستونزو او شاتګونو سره ملې وي. سرمقالې لیکونکي باور لري چې دواړه لوري هڅه کوي پر یو بل خپلې غوښتنې ومني، ځکه یې خبرې ستونزمنې کړي دي. خو لیکوال لیکي چې نهیلي باید نشو او د یوې ښې پایلې انتظار وباسو. هشت صبر اسپانی هم همدی مسلې ته اشاره کړې او لیکلې دي چې د سولې په روانو خبرو کې ټولو اړخونو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. لیکوال لیکي امریکا ته مهمه ده چې طالبان له القاعده نړیوالې تروریستي شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنه وکړي. همداشان طالبان بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش غواړي او افغان حکومت ته مهمه ده چې روانه جګړه ژر پای ته ورسیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې په دې ځای کې تر ټولو مهم د پاکستان نقش دی، ځکه د سرمقالې لیکونکي په باور که په افغانستان کې سیاسي حل رامنځته کیږي باید له پاکستانه د نورو تروریستي ډلو د ملاتړ په تړاو قوي تضمینونه واخیستل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان هر وخت د خپلو ګټو د خوندي کولو په هدف هغه تروریستي ډلې حمایه کړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې افغانان له جګړې ستړي دي او باید دا پړاو خبرې د سولې پیلامه شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان په دې خاطر چې د سولې پر روانو خبرو کې خپله برخه ډېره کړي، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی او په دې هیواد کې هر ورځ په سلګونه کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي.
د غرمې 12:13 دی. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې له 14 وروسته ډزې روانې دي. چارواکي د یو کس د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست کړی دی. د امریکا سفارت په یو بیان کې وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه پر خپلو هیوادوالو د طالبانو لخوا بېرحمانه برید بللی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زورګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي دي. د په کابل کې د امریکا سفیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې د انتخاباتو د کمیسیون 8 کارکوونکي ووژل شول. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند وروستي برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولي ویاند عبدالله حسرت د دغه برید په اړه ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې له څلورو خواوو د دې برید د دې بند پر کمربندي پوستو برید وشو چې په کې له 10 زیات وسلوالو وژل شول. پاکستانی رسنۍ وایي چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به په روانه میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تر اوسه پورې سپینه ماڼۍ د پاکستانی رسنیو د دغو راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړې دي.
لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام اوریدو ترا بولم.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړي خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځنګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا ورستیو څرګندونو ته ځنګړی کړی. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا تیره اونۍ د ولسمشر غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي وحدت حکومت موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ستر محکمې د جمهور ریاست انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د بل ولسمشر د کار له پیل پورې د ولسمشر محمد اشرف خانی د کار موده غزولې. ارګ د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستۍ څرګندونې کمپاینی وبللې. بلخوا د جمهور ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهور ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې دغو انتخاباتو ته د ولسمشر محمد اشرف خانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د پخواني سلاحکار حنیف اتمر په ګډون 300 کسانو ځان کاندید کړی. دا چې د ولسمشر کاري موده هم رښتیا پای ته رسیدلې، آیا ستره محکمه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار موده وغځوي؟ د سرپرست حکومت وړاندیز قانوني بڼه لري؟ آیا راتلونکي انتخابات به شفاف وي؟ دا ټول مسل مو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا غړي شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل سره څېړلې دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. استاذ محترم، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا غوښتنې څه دي؟
د افغانستان د نوماندانو د ریاست جمهوری نوماندانو شورا غوښتنه دا ده چې موږ مخکې له مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ته طرحه ورکړې وه چې دغه طرحې په اساس باندې دوی لارې لري. اوله لاره یې دا ده چې دوی کېدی سي په حکومت کې پاتې سي، خو د سرپرست په حیث مونږ ته ټاکنو کې باید برخه وانخلي. په دې چې مونږ غواړو دا ټاکنې شفاف او عادلانه او د قبول وړ سر ته ورسي. دوهمه طرحه دا وه چې دوی باید یو ملي اجماع ته غاړه کېږدي، او په هغه ملي اجماع کې څه د سلو کسانو نه تشکیلیږي، ملي شخصیتونه، سیاسي احزاب به یې، نوماندان به پکې ټول درې کسان د سرپرست په حیث د حکومت واک به ترلاسه کړي. د دوی به یو کاري دی چې عادلانه ټاکنې سرته رسوي، او بله وظیفه د دوی دی چې دوی سولې دپاره یا مصالحې دپاره زمینه مساعده یي. دواړه ته دوی غاړه کېنښود او دوی په غیر قانوني شکل تر اوسه پورې ادامه ورکوي. موږ په دې فکر کې یو که دوی پاتې سي، چون پخوانی تیروتنې چې دي په 2014 او په 2018 پارلماني انتخاباتو کې ډېرې تیروتنې وشوې، یا به قصدي وي یا به غیر قصدي، موږ فکر کوو که چیرې دا ولسمشریز ټاکنې بیا په مغه طریقه باندې سرته ورسیږي، دغه وینه تویدنه یا وینه بهیدنه په افغانستان کې دا به ادامه پیدا کړي، موږ به هیڅکله ثبات سیاسي ثبات ونه رسیږو.
حکمت صاحب محترم، تاسو د استاد خبرې واوریدلې. د یوازې د کاندیدانو د شورا غوښتنې دي که د ټولو جمهور ریاست کاندیدانو په ګډون د حزب اسلامي غوښتنه هم ده؟
حزب اسلامي افغانستان د تیرو پارلماني انتخاباتو په رابطه هم خپله طرحه درلوده، او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم طرحه لري، او دغه طرحه له حکومتي چارواکو سره او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده. په دې طرحه کې یوه غوښتنه زمونږ دا وه چې د ټاکنو په سیستم کې باید بدلون راشي. دا اوسنی سیستم زوړ سیستم دی، له کاره لوېدلی سیستم دی، تقلب ته زمینه مساعدوي. نو په کار ده چې ټاکنې په یو نوي او عصري سیستم ترسره شي. په څنګ کې د احزابو قوي نظارت دی چې احزاب باید په دې پروسه نظارت ولري. همدارنګه د بایومټریک مسله ده چې باید فول بایومټریک رامنځته شي، او ټاکنې په آنلاین ډول ترسره شي، او ټول افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي، دوی ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده شي. دې ته ورته ځینې نورې غوښتنې دي چې موږ له مسؤلینو سره شریکه کړي دي، ولې متاسفانه چې حکومت او د ټاکنو کمیسیون دغو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې، ولې هڅه کوي چې بیا هم ټاکنې د تیر په څیر له تقلب او درغلیو ډکې وي، او مهندسي شوې ټاکنې ترسره کړي، او په نتیجه کې داسې څوک د جمهور رئیس په توګه رامنځته کړي چې هغه دوی غواړي، یعنی په خپله جمهور رئیس غواړي او حکومت غواړي، هڅه کوي.
تا مخکې د ټاکنو د اصلاح غوښتنه وکړه، د حکومت اصلاحات کې راوستلې، او د اصلاحات هم د ګوندونو د مدني ټولنو د انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندیز باندې اصلاحات راغلي. آیا د اصلاحات نه دي چې اوس کوم روان دي؟
وګورئ، دا دې ته موږ اصلاحات نشو ویلی. اصلي غوښتنه د ټاکنو په سیستم کې د بدلون غوښتنه ده، چې متاسفانه دغه غوښتنه نه ده منل شوې تر څو پورې چې دغه اوسنی سیستم وي. په دې سیستم ټاکنې د افغانستان د ملت له رایو سره جفا ده، ځکه خلک رایه ورکوي، ولې په نتیجه کې هغه څوک بریالی کېږي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی نه کوي.
تر نورو دونکو غواړم دغلته لږ وضاحت ورکړم. یو سین ټی وی سیستم ده، او بل د ایم ډی آر سیستم ده. د افغانستان د نوي قانون له مخې د انتخاباتو باید د ایم ډی آر سیستم سره ترسره شي، خو په مخکې له دې چې دغه قانون توشي او نافذ شي، جمهور ریاست همدارنګه د کاندیدانو او حزب دا ومنله چې دغه د جمهور ریاست انتخابات د سین ټی وی په سیستم باندې ترسره شي. استاد محترم، تاسو د سرپرست حکومت غوښتنه وکړله، سرپرست حکومت به په دې وتوانیږي شفاف انتخابات ترسره کړي؟
که چیرې حالت داسې یو څوک مونږ د سرپرست حکومت یا د سرپرستی حکومت وختنه په دې اساس کړی و چې یو نفر څه په خپله کاندیدی او بیا خپل راسی نور کاندیدانو سره ولوبېږي، دا ډیر طبیعي ده چې د ځان په ګټه هر هغه غیر قانوني کوشش چې هغه کوي څه باید رئیس جمهور سي. بیا په تیره بیا په تیرو ټاکنو کې مونږ تاسې ولید څه پارلماني انتخابات ټاکنې وي او څه ریاست جمهوري، څه له تقلب نه ډک انتخابات ترسره شو او هغه افتضاح یا رسوایي مونږ تاسې ولید. نو چون هغه تجربه او د دوی دغه خاص غواړي چې بیا رئیس جمهور سي، مونږ ته دا اشاره راکوي چې یا دا ثبوت مونږ ترلاسه کوو چې دا سړی نه غواړي چې رښتینی انتخابات وسي. مخکې له دې نه چې هغه رسوایي ته ورسېږو، مونږ غواړو چې مخه یې ونیسو، یو بې طرف سړی یا بے طرف گروپ راسی د اختیارات په لاس ونیسی، بیا د مهربانی دی وکیل ک نورو کاندیدانو غوندې د میدان ته راګرځي لوبه وکي. کده بیا وګټله په هغه صورت صحیح ده، مګر په داس یو حالت کې چې دی هم لوبه کوي او هم غواړي چې ریفری وسي او قضاوت وکي، په دې صورت کې مونږ نسو کولای سره اصلي هدف ترلاسه کړو.
اخمل صاحب، د اسلامي قوتونو هم د سرپرست حکومت ته
ښه مونږ په دې باور یو چې د اوسنۍ حکومت د جوزا لومړی نیټه وروسته مشروعیت نه لري. که څه هم په خوایم مشروعیت نه درلود، ځکه دا د بهرنیانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی دی، ولی هغه نسبي مشروعیت چې درلود هغه د جوزا د لومړی نیټه وروسته نه لري. او کومه پریکړه چې سترې محکمې په دې رابطه کړې د حکومت د دوام پر رابطه یا د اساسي قانون د تفسیر پر رابطه، دغه پریکړه متاسفانه چې دا د دوی صلاحیت نه دی چې د حکومت د دوام پریکړه وکړي.
دغه یو عرف بولي، اگرچه قانون نه د دوی وایي چې په 2009 او 2014 کلونو کې چې کله کرزای صاحب په واکه وستره محکمه دغه پریکړه کړې و چې دوی عرف په بنا باندې بیرته دغه قانون ورنه جوړ کړ او وستره محکمه فیصله وکړه چې کولای شي اشرف غنی تر بل جمهور رئیس پورې دای په واکه پاتې شي.
او ګورې افغان صاحب که حامد کرزی هم دا پریکړه کړې و یو ناسمه پریکړه ده او که اشرف غنی هم دا پریکړه کوي، یا دا هم دې ته مونږ نشو ویلی چې دا یوه قانوني او سمه پریکړه ده. اصلا د سترې محکمې صلاحیت دا نه دی، ځکه که چیرته سترې محکمې دا صلاحیت درلودی چې یو چا د حکومت موده وغځوي بیا نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ بیا به سترې محکمې ته مونږ مراجعه کوله او یو څوک به د جمهور رئیس په توګه انتخابوه او تر عمره به هغه جمهور رئیس و. ګورئ دغه دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي، دا د افغانستان اساسي قانون تر پوښتنې لاندې راولي، او دغه ډول پریکړې په دې معنا دی چې اشرف غنی غواړي د خپل حکومت بقا تضمین کړي. نو موږ د دې مخالف یو، ولی تر هم دا ده چې د جمهور رئیس محترم نوماندان همدارنګه په خپله جمهور رئیس اشرف غنی او د سیاسي احزاب مشران او د افغانستان مطرح سیاسي شخصیتونه دوی باید په خپلو کې سره کینی او دغه ستونزې ته د حل یو معقوله او عملی لار ولټي.
یعنی په یو میکانیزم کار وشي تر څو پر شفاف انتخاباتو ته لار هوار شي.
اوس کوم ګورو دغه پریکړه ورخی زده چې اشرف غنی غواړي چې د جوزا لومړی نیټه وروسته خپل واک وغځي تر څو چې انتخابات تر سره کیږي. دا پریکړه مونږ ته ورخی زده کاری د افغانستان د ولس او د ملت له طرفه دغه پریکړه نه ده شوې، دا فقط د ارک پریکړه ده. ولی مونږ وایو چې راځي که غواړو چې دغه ستونزې ته د حل یو معقوله مناسبه لار پیدا کړو، لار یې همدا ده چې ټول لوري ټول په قضیه کې شامل او مطرح لوري دوی باید په خپلو کې سره کینی، داسې یو لار غوره کړي چې هغه د ټولو په توافق وي او ټول تایید کړي چې دغه لار مناسبه لار.
استاد حکیمی، که به خود افغانستان سیاسی امنیتی وضعیت تو ګورو، بل خو د سولې خبري روان دي، ناسم وضعیت کی په افغانستان کچیر سرپرست حکومت راځي وضعیت بلا پس بتر نسی، خنه د نه د چې تاسې د جمهور ریاست محترم کاندیدان ولسمشر سره کینی لکه مخکې چې حقمل صاحب یادونه کړ، په داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې ستونزې ته د حل لار پیدا شي، یعنی ستونزې نورم ستونزې نسی.
اول خو مخکې د ستر محکمې پاکله د عرف پاکله تاسو ویلې، د عرف حقوق دانان ټول وایي، قانون پوهان وایي، عرف خلق را منځته کوي، حکومتونه نه رامنځته کوي. یعنی د خلکو په مابین کې کله چې یو مسله په متواتر شکل او معقول شکل قابل قبول شکل باندې دوی یو عمل ته یو صحیح عمل ته په صلاح سره تکرار ورکی بیا هغه ته غور فویل کیږي. مثلا یو نفر نشي کولی په حکومت کې ستا یو کار کوي بیا بل نفر په حکومت کې راځي هغه هم دا غور فقه کوي. یوه خبره. دوامه خبره دا مرکزی په ارتباط زه معلومات لرم. کله چې کمیسیون د انتخابات په هغه وخت کې ملل متحد پیسې ورنه کړې نو کمیسیون انتخابات راغی رئیس جمهور ته وویلې چې قصه داسې ده ته څنګه کوې. ده وویلې چې زه آماده یم چې سبا د انتخابات ترسره سي. په دې حساب باندې دا مسله لاړ د قانون اساسي نظارت کمیسیون ته چې په هغه وخت کې قاضي صاحب ګلرحمان مشر و. دوی کیناسته نوماندانو سره په هغه وخت کې لس دولس نوماندانو دوی کیناسته ملل متحد سره یو جای څه مشکل تخنیکي دغه شی ده. تاسو څه وایئ؟ ټول نوماندانو ویلي چې هیڅ فرق نه کوي یو میاشت پس یا دو میاشت پس دا انتخابات وسی تر هغه پورې چې د کمیسیون مشکل حل شي. اوس هغه حالت نه ده، حالت هغه حالت نه ده. رئیس جمهور خپله هم نه نوشته کوي، نه د ادارې مول له طرفه یو مکتوب لیکي چې داسې قصه ده. تاسو څه وایئ؟ هغه قاضیان څه د وخت د دوی وخت هم دوی باطل و او هم وخت یې پوره ده. دوی کاغذ ورته نوشته کوي کوئ چې دا عرف ته تاسو ادامه ورکوي. دا یوه مسله. دوهمه مسله، تاسو ویلې ریاست جمهوري نوماندانو طرحه داسې نه وه چې په ملک کې داسې یو بدلون راشي چې ټول شیان چالش یا ننګونې سره مخامخ شي. حکومت به هماغه حکومت، امنیتي قوای خپل کار نه کوي، مامورین به خپل کار کوي. دوه درې کسان چې هغه دوی دا انتخابات او کمیسیون اداره کوي، مهم ده چې د حکومت په راس کې راسي تر هغه پورې چې نوماندان مطمئن سي چې دوی د لوبې طرف نه دي او دوی فقط هغه کسان دي چې غواړي دا انتخابات په میاشت یا دوه یا دریو میاشتو کې سر ته ورسي او واک هغه منتخب رئیس جمهور ته وټاکي. په دې حساب موږ فکر نه کوو چې کوم امنیتي ستونزه یا کوم سیاسي مسله رامنځته شي. حتی دا زمینه د سولې لپاره ډېر کومک کوي. په دې چې د طالبان اسلامي تحریک اوس وایي چې موږ د حکومت سره نه غږېږو، دا باید مستفی شي، پس له هغه نه کوی سود دي او افغان پیس ورسره کینو. نو زمینه د طالبانو دپاره مهیا کیږي چې دوی هم سولې ته غاړه کیږدي، یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده چې دوی حتی کوی سي چې په انتخاباتو کې بیا برخه واخلي.
اکمل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی نیولی ده. څو ورځې وړاندې د انتخاباتي کمیسیون کې د کمیشنرانو تر منځ هم ځینې څرګندونو شاهدانو موږ تاسې چې د دوی په ادعا یې وکړه چې هر انتخاباتو په کمیسیون په کارونو کې مداخله کی. تاسې د حزب اسلامي د چې تاسې یو کاندید هم لرئ د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه باندې دغه اندېښنې پر ځای بولی، واقعا داسې اندېښنې موجودې دي؟
په دغه اوسنیو شرایطو کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري، ځکه امنیتي وضعیت د دې تقاضا نه کوي چې موږ د وکولو شو په افغانستان کې رڼې ټاکنې ولرو. په څنګ کې د حکومت او کمیسیون چمتووالی په هغه کچه نه دی چې د دې تضمین وکړي چې په افغانستان کې د رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي. په درېیم قدم کې په دغه پروسه کې د مداخلې موضوع ده، هم بهرنیان د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او هم په خپله حکومت. دا زموږ لپاره ډیره د تشویش خبره ده او موږ بار بار د خپل اندېښنې له کمیسیون سره شریکې کړي دي، ولی متاسفانه چې کمیسیون د حکومت تر اغیز لاندې دی او هغه څه چې په کار و خپله بی طرفي نه ده ساتلې.
استاد محترم، په دې اړه تاسو اندېښنې څه دي؟
زه خوال وایم چې دا کومې خبرې چې د ټاکنو کمیسیون کوي چې موږ آماده یو چې دا کار ترسره کړو، دا زه نه منم او په دې کې اوس دا توانایي نشته چې په افغانستان کې دوی ټاکنې ترسره کړي. په دې چې اویا سلنه خاوره همدا اوس د اسلامي تحریک تر کنټرول لاندې یا تر تهدید لاندې ده، علاوه پر دې دوی خپل قوتونه په متواتر شکل جمع کوي له مختلفو ولسوالیو نه. تاسو به خبر یاست نو امنیتي حالت ښه نه ده، مشکل ده. دوهمه خبره دا چې آیا دوی کوئ یا نسی کوئ. زه دغه سړی نه پیژنم، د مولانا عبدالله، مګر زه د جرأت ستایم چې کومې خبرې څه شته دي خلکو سره یې شریک کړه، خپل مسؤلیت یې رفع کړه. ما د ته رایه نه ده، د ما آواز هم دی کېدای شي، ولې ما د ته رایه نه ده ورکړی. ممتاز چې دی راغلی اوس زه ده دا جرأت ستایم. آفرین سه کوم خبر سشته دی بودوی ټول باید وای نو پدوی کې نور خلق سیدی هم خه خلق دی یا به محافظه کاری کې یا به دوی فکر کې ایسا وزا گرده وده نیسی نو پدوی خاطر مگر واقعیت داده چې دوی انتخابات سرکوی نیشی
استاز مطرال تیو بل تکی دا کمیشتران چراغلی دی سیاسی گندونو مدنی ټولونو معرفی کردی دی کان کمیشنر دوم را کمیسون یا خپل کړونو ته وفادار نه لکه خپل تنظیم یا ګون یا ټولنې ته وفادار دلته ستونزه د دې طرف هم ده کله چې د کوم جمهوریت د کوم کاندید له خوا د دکتې سوی دا کار کړی لپاره چې انتخابات ستونزه تل ده
کزه اگر خبر وکم چې د کوم ګون پورې تعلق لري او د خپل ګون یا د خپل جمهوریت ریاست کوم کاندید چې د طرفدار ده حال ته زه هم دوی رای ګټلې دي د څو کسانو نه الته راغلي دي د دې طرفدار به کېدی سی یو نفر وو مګر د اته نه رای ګټلې دي مانا دا چې مختلف خلک ته رای ورکړي ما ورته رای نه ورکړي منتظر چې دی ووري راغلو په دې هغه باندې دا د کمیسیون د کړنو په اساس درته وایم دغه ضعفونه چې په مابین کې موجود دي زه درته وایم څه دوی نشي کولی او راغلو د ارګ د مداخلې په ارتباط ښه اوس که زه مشخص وایم زه بد کار کوم زه خو د ما په دفتر کې داسې ده کوم کار چې زه کوم هغه د دروازې پیرهدار مکلف دی چې هغه کار وکړي تر هغه پورې چې د مشرانو و اغنی په اصطلاح سره امر نی د لاندې خلک هیڅ کار نشي کوي نو زه فکر کوم چې په هر کې یو پروسه یو سیستم روانه ده چې دوی غواړي چې دا کار تر کنټرول لاندې ونیسي او دوی دا انتخابات وګټي یو بل مسله دوی ویلې د بهرنیانو مداخله په ارتباط بدبختانه اوس افغانستان داسې یو حالت کې ده چې د بونګ نظامی قوتونه د مونګ ملکی فعالیتونه د مونږ اکثر برخه د بهرنیانو په واسطه باندې په سلا سره فن کیږي او دوی د مونږ د مشکلاتو یا د مونږ د ژوند تقریبا یو برخه ګرځیدلې په داسې یو حالت کې چې دوی اوس راغلي دي په کمیسیون کې دي زه فکر کوم چې دوی منهج دی او سهامدار د ځان حق بولي چې دوی باید په کمیسیون کې موسی دوی باید په وزارت دفاع کې موسی
دی د قانون لمخې د انتخابات د قانون لمخې یوازې د دوه کمیشنران سیدي د نظارت حق لري د رای ورکولو حق نه لري درنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په اړوند دغه پروګرام ته مو د جمهور ریاست ویندویان هم راغوښتي خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول چې خپل په بحث کې سره ګډون وکړي تیر ورځ د جمهور ریاست ویندویان ویلي دوی چې د کوم د کاندیدانو د شورا چې کوم سرګندونې د دوی کمپاینونه بللی وو حقمل صاحب محترم کچېری انتخابات تو کې د ستونزې هم د سیمه کې لاړې سي د کمشنرانو ترمنځ باندې څه امکان لري جمهور ریاست انتخابات تر سره کیږي کنه تر سره کیږي
زه فکر کوم چې انتخابات کېدای شي یو بنبست یا بحران سره مخامخ شي اول خو زه ډیر مطمئن نه یم چې هغه انتخابات چې مونږ غواړو هغه ډول انتخابات تر سره شي خو که تر سره هم شي زه فکر نه کوم چې پایلې د افغانستان ملت ته د منلو وړ وي ځکه مونږ په خپل سترګو وینو همدا اوس په خپل کمیسیون اعتراف کوي تاسو به د مولانا عبدالله خبرې اورېدلې وي چې هغه وایي چې مونږ ته ارګ د خوانه هدایت کیږي او ارګ د مونږ د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي دا په څه معنی ده دا په دې معنی ده چې دوی اصلا ارګ او حکومت نه غواړي چې ټاکلې دا څه تر سره شي چې د افغانستان خلک د تقاضا لري نو زه فکر کوم اول خو موږ مصمم یو چې پټاکنو کې د درغلیو مخاوني سو د تقلب مخاوني سو د بهرنیانو د مداخلي مخاوني سو د حکومت د مداخلي مخاوني سو قوي نظارت کو دا د سیاسي ګوندونو او د حزب مسولیت دی چې دغه پروسه په داسې ډول رهبری کوي چې وکول شي د افغانستان بحران ته د پایټکې کې د انتخابات هیڅ بدیل نه لري انتخابات د افغانستان د بحران د جنگ د
دراوتلون
د جنگ د مهارول یوازینی لار ده موږ مصمم یو چې انتخابات کې ګډون وکړو د انتخاب داس انتخابات تر سره شي چې هغه د افغانستان د ملت د اراده ممثل وي ولی دغه وسنۍ فعلی وضعیت چې موږ وینو دا طبعا انتخابات بحران ته بیایي او که حکومت او بهرنیان په دغه پروسه کې خپل مداخلو ته ادامه ورکړي بیا به داسې یو بحران سره مخامخ شو چې بیا مسؤلیت د همدوی پر غاړه
استاد محترم تاسو وړاندیزونه درلودل
جمهور ریاست اوسم وړاندیز لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته هم وړاندیز لري کچری د وړاندیز ونه منل سه په همدې منوال باندې هر څه د سمخ کې ولاړ پایلې به تاسو ته منلو وړ وي
موږ خو فیصله کړې کچری د رڼو او عادلانه او د قبول وړ انتخاباتو ته زمینه مساعده نسی موږ د انتخابات تحریمو او کدی سی شورا د شورا اخری خبر هم دغه ده منتها اوس مون کوشش کو ترغه وخته پوری کار وسی چې زمينه مساعده سی چې صحیح انتخابات له خیر سره پلان واشول سی کچیر دا ونس او مونږ مطمئن سو چې بحران ته ولی د بحران برخه ځان وګرځو مونږ په اسانی سره وایو چې مونږ انتخابات نه کوو ته پیګه دا قدرت به دتای لکه چې اوس ته تکوي سی چې خپل کار ته ادامه ورکړي منتها مونږ انتخاباتو کې برخه نه اخلو
اخمل صاحب د اسلامي دریزم هم داده
وګورئ موږ وایو که ټاکنې شفاف عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رامنځته نه شي دا طبعا د جنګ د دوام باعث کېږي د بحران د دوام باعث کېږي او غوښتنه مو دا ده چې له مسؤلینو څخه البته چې راځئ دغه د افغانستان ملي پروسه د افغانستان د خلکو امانت دی دغه په داسې ډول دغه پروسه مخته بوزو چې وکولای شو د افغانستان بحران ته د پایټ کې کېږي او همدارنګ د جنگ مخه ونیسو او په نتیجه کې داس یو جمهور رئیس رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادي په نتیجه کې رائے اخیستی وي او حق ورکو چې 15 کاله حکومت وکي او که حکومت یو اړخیز اقدامات کوي او د سیاسي ګوندونو او د نمایندانو غوښتنې په نظر کې نه نیسي تبن د دې پایلې به هیڅ حتی د منلو وړ نه وي
استاد محترم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که دا بحث را جمع کړو ارګ د کمیسیون چارواکو ته تاسو وړاندیز د کمیشنرانو ته چې دوی باید څه وکړي آیا د ارګ همدغه فشار ته تسلیم سي که خپل مستقلانه هغه کوم چې قانون له مخې د عمل وکړي
د مونږ پیشنهاد د ما شخصا او د نماندارو پیشنهاد دوی ته داده چې دوی له جرأت ته کار واخلي دوی په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي دوی باید د حالت ځان ونه رسی لکه تیر کمیشنران څوس سرنوالی ته معرفي سوي دي او روزانه ورنه تحقیقات جریان لري الداسې کار بل چا خراب کړ او دی بشارګان الته تحقیقات نهسته نو په دې حساب باندې موږ پیشنهاد دوی ته داده چې له جرأت نه کار واخلي خپل اتحاد وساتي هم بستګي وساتي کوشش وکړي چې دغه انتخابات په صحیح طریقه باندې سرته ورسیږي او چاته د مداخله اجازه ورنه کی او چاته دا ځان هغه دوی باید تشویش ونی کی چې دوی به برطرف کی دوی برطرفی نه په دې چې د نوماندانو په واسطه د رای په اساس دوی هلته تللی دي هیڅوک نشي کولی چې دوی برطرف کی که برطرف هم کی چون حکومت غیر قانوني ده په دې حساب نشي کوي هیڅ تشویش ونه کی
د حکمل صاحب د حزب اسلامي وړاندیز ده کمیسیون ته
ګوره افغان صاحب موږ مشخص کمیسیون ته څو وړاندیزونه لرو په خوام درلودل وسی بیا لرو تاکید مر باندې کو چې دغه وختنی ومني اول د انتخاباتو په سیستم کې بدلون دی دا باید حتمی راشي کچیرته په د اوسنی سیستم په ایسین ټی وی انتخابات تر سره کیږي د دې نتیجه مونږ ته د منلو وړ نه دی یو دویم د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو نظارت دی دوی ته باید دغه موقع او چانس ورکړ شي چې په دغه پروسه له پاین تر پایه قوي نظارت وکړي د بایومټریک موضوع د هغه بایومټریک چې د پارلماني انتخاباتو په وخت عملی شو هغه مونږ ته منلو وړ نه دی بایومټریک باید په عصري وسایلو وي آمادګي ورته کمیسیون ولري په آنلاین ډول وي شفاف وي او همدارنګه داسې بایومټریک وي چې هغه وسایل چې دوی استعمالوي هغه استعمال نشي باید نوې خریداري کې هغه مدرن وسایل چې پیشرفته وسایل وي او بل د افغانانو ګډون دی په انتخاباتو کې ټول افغانانو ته هغه که داخلي بې ځایه شوي دي که هغه مهاجرین دي او هغه که په ملک دننه دي یا بهر دی ټولو ته باید دا موقع ورکړ شي زمینه ورته مساعده شي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل ځای وټاکي
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا لغړی شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم لغړی فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا خې چاره
زما رایه زما حق
نیوان د رسوالي مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مې خاځ رئیس د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.